ای تو رسیدو مخک تر دې چې ۱۹ پروگرام پایل سي د دې سات مهم خبرونه له ازادي رادیو سره لدی چې د بشري حقوقو ځینو نړیوالو ادارو له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دی لخپل خاوري په زور نه باسي دا لړۍ بیا هم روانه ده او د رسمي شمیرو له مخې چې پرون خبره شوه د اپریل له 14 تر 28 وزره او یو څلوېشت نور افغانان هم له پاکستان افغانستان ته ایستل سوي دي د پاکستان حکومت تیر کال په نومبر میاشت کې لخپل خاوري د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پایل کړ چې تر اوسه نږدې 15,30,000 افغانان یې لخپل خاوري د مالیزیا د حکومت یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال ژمنه وکړه چې کوالالمپور به افغان ډیپلوماتانو ته روزنیز کورسونه جوړ کړي د مالیزیا د پلاوی یوې غړي داتو شازلینا وویل مالیزیا هوډ لري چې افغان ډیپلوماتانو ته لنډمهاله روزنیز کورسونه د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې روزنیز پروګرامونه د افغان مامورینو لپاره د محاسبې او پراختیا په برخه کې روزنیز کورسونه او په دې برخه کې له افغانستان سره د مسلکي پروګرامونو په تنظیمولو کې همکاري وکړي د مالیزیا د بهرنیو چارو کورونایي چارو او دفاع وزارت همدارس د صدر اعظم د سلاکارانو په شمول پلاوی نن کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د دریو نیول سویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه د ناز راډیو خبریال اسماعیل سعادت د اقرار راډیو خبریال وحید الله معصوم او د ولس غږ راډیو خبریال احسان الله تسل د دوشنبه سهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست لخوا تر احضار وروسته توقیف شول په هغه راپور کې چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل ویبپاڼه کې خپور کړی پکې راغلي چې دا درې خبریالان د موسیقي د خبرېدو او لشيزنه اوریدونکو سره د ټلیفوني اړیکو په تور نیول سوي د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک و د جرمنی له صدر اعظم اولاف شولت سره نن پر امنیتی او دفاعي چارو خبري وکړي ریشی سوناک اتلس میاشتې مخکې د بریتانیا صدر اعظم سو او له صدرات را وروسته د برلین ته لومړی رسمي سفر دی اټکل کیږي چې دوی به تر ډیره د اوکرين پر مسلې تمرکز وکړي او په اروپا کې به د ناتو د هوایي دفاع د پیاوړتیا پر مسلې وغږیږي د روسیې د سمولینسک سیمې چارواکي واسیلی انوخین نن په ټلګرام کې لیکلي چې د دوی د سیمې د تیلو او انرژي پر تاسیساتو د اوکرایني بې پیلوټ الوتکو د برید له کبله اور لګیدلی دی انوخین زیاتوي چې تلفات نه دي اوښتي او اور د بیړنیو چارو ادارې کارکوونکي مړ کړی دی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې منځلوبه یا کوارټر فاینل دوه د یو په وړاندې تاجکستان ته وبایلله دا سیالي چې نن د کابل پر وخت 12:30 بجې په تایلند کې پیل شوې وه تاجکستان د لوبې تر پایه دوه او افغانستان یو ګول ترسره کړ د لومړی ځل و چې افغانستان د فوټسال په سیالیو کې د کوارټر فاینل پړاو ته رسیدلی و
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو ځایي چارواکي وایي سخت کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو څو کالو کې هلته دا کښت صفر سوی و
ولسوالیو کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته تقریبا 1.5 جریو مځکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې
په یو بل راپور کې به واوري چې د فریبا په نوم یو معتاده وایي چې اولادونه مې له احتیاط څخه د ژغورلو لپاره نورو ته سپارلي دي
بدون هیچ خونه او کاشانه خدی بچو
لکور او سرپناه پرته له اولادونو سره سرګردانه او لاله هنده ګرځم تاسو فکر وکړی چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی
دا چې معتادین معمولا لسړه ول وسوسه سره مخ کیږي په دې اړه مول ارواپو محمد ظاهر شمس سره مرکه کړی
دغه لکه د غوګونو چنجي غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي دوی نشي کولای چې له دغو موضوعات څخه ځان وژغوري
د شکر الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې مې یو ځوان سخت ټپي کړ
ډیر خایسته کاریدل ما او ډیر خو خصنه میو و ژمان ششور کړی د دوه درې کالو کې دمز مز سخر کړم شي شوکول او رنگ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګې را کمزور کړی دا
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډرامه لرو
فخې کې دا نه شوم وړای حاله ژر ش لاس را کوالک
او امې نه ول جن جن نه یقې مسترګې نه رنيږي
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا منی چې سح کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو څو کالو کې نه و کرل سوي. د هرات ځایي چارواکي وایي چې سح کال د دې ولایت په دیارلسو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او دوی یې د ویجاړولو عملیات پیل کړي دي. سح کال د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې هم ښه ډیر کوکنار کرل سوي دي. دا هغه ولایت دی چې له دیارلس شپږ نوي شمسي کال راهیسې کوکنار نه و پکې کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو د دوهم کښت وخت رانږدې سوي، خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله د کوکنارو د مخکیني کښت په ویجاړولو بوخت دي. د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې د هغوی د توقع خلاف سږ کال په هغو ولایتونو او ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې مخکې هلته کوکنار نه کرل کېدل. شندند، زیرکو، پشتکو، زاول، غوریان او زندجان د هرات له هغو دیرلسو ولسوالیو له جملې څخه دي چې سږکال خورا ډېر کوکنار پکښ کرل سوي او طالبانو د دې کښتونو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي که څه هم دوی خلق خبر کړي و چې کوکنار دې نه کړي، خو بیا هم بزګرو د دوی غوښتنې ته پام نه دی کړی.
دوی هفتی کېږي چې موږ کمپاین ستړی دی د ولسوالۍ ته او هلته ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته لاس په کار شوي او تقریبا دېرش جریو مځکه موږ په دغه څو ورځو کې تاریخ د کښت صفا کړې.
د طالبانو مشر د څوارلس سوه یو شمسي کال د همه د میاشتې په شپاړسمه نېټه د یوه فرمان په صادرولو سره د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید، قاچاق او استعمال منع کړ. پروسږ کال ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 50% کم سوی دی او د طالبانو حکومت بیا دا کښت صفر بولي، خو پرو سږ کال په ظاهر له نسبي کموالي سره سره سږ کال بیا د کوکنارو کښت زیات سوی دی. په تخار ولایت کې له 1940 کال راهیسې کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال د دې ولایت د مرکز تعلقان په ګډون په څو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. د تخار والي عبیدالله منزاده له بزګرو څخه غوښتنه کوي چې کوکنار ونه کري او که مخکې کرلی وي خپل کښتونه دې خپل ویجاړ کړي.
حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو هوډ کړی دی او زه له خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د کوکنارو خپل کښتونه خپله ویجاړ کړي.
د جمهوریت په وخت کې د کورنۍ چارو وزارت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره منظم تشکیلات درلودل، خو اوس چې دا تشکیلات ړنګ سوي د طالبانو د حکومت نظامیان په ډیرو ساده وسایلو د کوکنارو کښت ویجاړوي. د طالبان حکومت تازه په ځینو ولایتونو کې خاص ډلې جوړې کړې او دا ډلې د کیمیاوي موادو په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې و معتاد کورنۍ څو میاشتې کېږي چې د سرپناه نه درلودلو له امله د کال په ګرمۍ او یخنۍ کې د سړک پر غاړه ژوند تېروي. د دې کورنۍ مور چې پخوا ښوونکې وه وایي چې اعتیاد یې د ژوند هر څه ځینې واخیستل. د دې لپاره چې اولادونه یې د اعتیاد له شر څخه خوندي پاتې سي، له اولادونو څخه جلاوالی یې غوره وباله او خپل اولادونه یې د دې لپاره نورو ته وسپارل چې ویې ساتي. د دې کورنۍ کیسه به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
میرمنې فریبا په ایران کې لوړې زده کړې پای ته ورسولې او اووه کاله یې د هرات ولایت په یو ښوونځي کې تدریس وکړ، خو اعتیاد هغه له درسي صنف څخه جلا کړه او سړکونو ته یې ورسوله. فریبا چې ویښتان یې شکېدلي، سیری او خیرنې جامې اغوستي، د هرات ښار په یوه څنډه کې ډډه وهلې ده. دا وایي څو میاشتې کېږي چې خپل اولادونه یې نه دي لیدلي، خو د اولادونو دا بیلتون د دې خپله خوښه وه. دا مور چې 15 اولادونه لري حاضره ده د خپلو اولادونو له کړاوونو ډک بیلتون وګالي، خو دا درد د دې لپاره زغمي چې اولادونه یې د نشه یي موادو له شر څخه خوندي پاتې شي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدي بچو
له کور او سرپناه پرته له اولادونو سره سرګردانه او لاله هنده ګرځم. تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی چې 15 اولادونه ولري خو سرپناه ونه لري. 15 اولادونه لرم چې درې انجونی او دوه هلکان دي. اخر مجبور شوم چې اولادونه په بادغیس ولایت کې د نیکا کراولېګم، بیا هغوی غوریان ولسوالۍ ته ولاړل. دا کار مې یوازې د دې لپاره وکړ چې اولادونه مې آرام او ښه ژوند ولري.
فریبا هیله لري چې اولادونه یې له دې څخه د لریوالي په نتیجه کې ښه ژوند ولري، خو سمه نه پوهیږي چې کله یې اولادونه له دې څخه لرې شوي په دې موده کې د هغوی په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی. د فریبا معتاد میړه فضل احمد هم د سړک پر غاړه ناست دی. دی بیکاري د خپل احتیاط لامل بولي، خو د په ظاهره د خپل ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره چندان کوښښ نه دی کړی، ځکه کله چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری شو، تر 30 کمو ساعتونو وروسته له دې مرکز څخه راووت او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
لومړی ورځ چې راووتم، یوه ورځ وروسته بیرته ګلدان ته راغلم او نیشه مې پیل کړه. که کور او ځای مې درلودی، برخلیک به مې د اوس په شان نه وای. که د کار زمینه برابره وای، سوال یا د نورو خلکو په ډول به مې کار کولی او ژوند به مې تېرولی.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي دا کوي چې همدا اوس په 4000 بستریز مرکز او معتادینو د درملنې په څو کلینیکونو کې تر 5000 ډیرو معتادینو ساتنه او پالنه کیږي. د هرات ولایت د امنیت قومندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی وایي چې په هرات ولایت کې ګڼ شمېر بې سرپناه معتادین او کورنۍ د سړکونو پر غاړه ژوند کوي.
بې سرپناه خلک دي او بې کورنۍ خلک موږ سره سته. موږ لپاره یو غټ پلان په نظر کې لري چې دوی لپاره به موږ مکمل دوی تداوی کوو او بیا به موږ دوی ته د کار زمینه ورته مساعده کوو.
د طالبان حکومت له هغو معتادینو او هغوی له خپلوانو څخه چې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه رخصت کیږي په لیکلي بڼه دا ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو دې ډول ډیرو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل د دې سبب شوي چې دوی له ټولنې سره له یو ځای کېدو سره سم بیرته محتاج شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې ډیری بې کوره او د خپلوانو له مینې څخه محروم سوي معتادینو ته بیلابیلې وسوسې پیدا کیږي چې وروسته دا وسوسې په ژور خپګان اوړي. دا چې معتادین معمولا له څه ډول وسوسو سره مخ کیږي، د نشو په کوم پړاو کې وسوسې لا ډېری یا د وسوسو په کنټرولولو کې خپل معتادین او د هغوی کورنۍ څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ارواپوه محمد ظاهر شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې وسواس څه ته وایي.
وسواس د ټولو خلکو لپاره، خو بل خصوص معتادینو لپاره، یو ډېر تکراری او مداوم فکرونه او عملونه تویل کیږي چې ویره او د تکانهی فلش بکونو سره او مزاحمو نورو فکرونو سره ملوي. دوی ډیر تلاش کوي تر څو چې دغه افکار او دغه عملونه له خپل ځانه څخه لرې وکړي، خو سره له دغو تلاش او د دوی زیار ایستلو سره دوی ښه نتیجې ته نه رسیږي او رضایت بخش افکار ورته نه پیدا کیږي. دغه تکراری عملونه چې دی او دغه مزاحم فکرونه او عملونه د دوی د ډیر شدید استراب سبب ګرځي او د دوی پر ټولنیزو روابطو باندې ډیر بد اغیزه کوي. دغه موضوع ته موږ وسواس ویلی شو.
معتادینو ته د احتیاط په کوم پړاو کې وسوسې پیدا کیږي؟
دغه لکه د یو د غوږونو چنجی غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي او اکثرا دوی چې وغواړي چې له دغو افکارو څخه ځان وژغوري، دوی نشي کولی چې له دغو موضوعاتو څخه ځان وژغوري او دغه افکار او دغه عملونه دوی له ځانه لرې کړي او ځان چینه وساتي. خو سره له دغو زیارونو او تلاشونو چې دوی غواړي چې ځان تینه وژغوري، خو بیا هم دغه افکار ورسره ملوي کیدای شي چې د لږ وختونو لپاره دوی ته یو موده وخت ورکي، خو بیا هم وروسته له څو دقیقو یا له څو ساعتونو څخه بیا ورته راځي او دغه افکار او دغه تکراری عمل چې دوی تنه بیزار وي او دوی ته ډیر ستونزمن وي او دوی ته ډیر آزار ورکوونکی وي، ناخوشایند وي، بیا یې نه پرېږدي او دوی سره مل وي. دغه افکار او دغه وسوسې چې دي د اکثرو خلکو لپاره دغه یو مزاحم فکرونه او مزاحم اعمال وي. څو ځلې دوی ځي مثلا د دروازې کلفونو ته یا د خپل نورو کارونو چې مثلا دوی لري هغه بیا چې کوي، بیا یې ګوري چې واقعا دروازه بنده ده یا نه ده. دغه تکراری اعمال او دغه تکراری فکرونه د دوی سره همیشه وي. خود معتادینو لپاره زمینه ډیره مساعده ده چې دوی د خپلو راتلونکي ژوند د خپلو هغه شیانو چې دوی تینه داریږي دغه موضوعات باندې فکر وکړي، هر څونه چې غواړي چې ځان تینه لري وساتي او ځان وژغوري بیا هم دغه فکرونه ورته راځي، ځکه چې دوی لپاره زمینه ډیره مساعده ده او د دوی راتلونکي ژوند تیاره ده. نو د دغه موادو لپاره دغه د سوی مصرف موادو لپاره هم دوی فکر کوي چې له کومې لارې څخه دغه ترلاسه کړي او دغه موضوع همیشه ورسره وي.
په معتادینو کې د وسوسو لاملونه کوم دي؟
دغه کسانو چې معتادین وي دوی ته یو نور وسوسې هم ورسره وي، ویرونه ورسره وي، استرابونه ورسره وي. او بل یو لوی لامل چې د دغو کسانو سره چې دوی اکثرا د خلکو سره د ټولنې څخه دوی لري وي، هر ورځ د شپې له خپل کورنۍ څخه لري وي، له خپل دوستانو څخه لري وي، بل هم د انسانانو د مزاجونو سره توپیر لري. یو مزاج دی چې هغه مالی خولیای مزاج دی که په دغو خلکو باندې چې دوی اصلا یو خو هم معتاد دوی او بل دوی دغه مزاج مالی خولیایی وي، د مالی خولیای مزاج د وسوسه لپاره کاملا آماده وي، کوچنی موضوع ته هم دوی ته وسوسه پیدا شي، نو دغو خلکو ته هم ډیره لاره ورته برابره ده، زمینه ورته برابره ده چې له دغو موضوعات سره سره د دوی وسوسه زیات شي. دریم لامل هم د انسانانو یو ډیر مهم موضوع چې دی په نامه د یدا سنسیشن، یو احساس دی د ټولو خلکو لپاره. دغه احساس داسې یو احساس دی چې یو کار چې شروع کوي د شروع کولو دپاره د دوی د افکارو یو زمینه پیدا کیږي چې دا کار باید شروع شي، او همدارنګه چې دغه کار تر سره ورسیږي بیا دوی ته دغه احساس پیدا کیږي چې ذاتي کار بند کا، یعنی بس دی. حتی د خوړلو مثلا که یو څوک ډوډۍ خوري او ضرورت ورته لري، دا یه دا سنسیشن ورته یو احساس پیدا کوي چې دغه دی اوس وخت دی چې باید ډوډۍ وخوري، او څنګه چې اگر مشکلات رفع کیږي دا یه دا سنسیشن ورته وایي چې ذاتي نور دی، بس دی او دغه بس کوي. که چیرې دغه خلک ضعیف شي یا نور مشکلات ورسره مل شي بیا د دغه د یدا سنسیشن هم ضعیفه کیږي، بیا دوی په دغه افکار باندې نه پوهیږي، هر څونه چې په دغه موضوعات باندې فکر وکړي یا هم تکراری عملونه ترسره کړي بیا نو دوی ته د یدا سنسیشن ورته ملګرتوب نه کوي، نه ورته وایي یا د احساس نه ورته ورکول کیږي چې بس دې دی.
معتادینو د هغوی کورنیو او انډوالانو ته مو توصیه څه ده تر څو نشیان له وسوسو څخه وژغورل سي؟
دغه موضوعات چې مزاحم فکرونه دي موږ دغه فکرونه ته نورو خلکو سره شریک کو، خبرې وکړو د نورو سره چې زه والا ډارېږم له دغه موضوع څخه چې که زما ژوند دا رقم شي بیا څنګه به وشي، نور کارونه به مې څنګه شي، ژوند به مې څنګه شي. دغه خبره که د خپلو نورو داسې انډوالانو سره وکړو چې دغه موضوع هر څونه چې نور دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې وویل شي دغه یو ډیر لوی لاره ده. او وایم د حل لارې چارې دغه ده چې که موږ یو شی نه ډیر داریږو نو موږ باید څو ځلې ورسره ځان مخامخ کړو،
او وی ګورو چې واقعا دغه موضوع یعنی زما د ژوند سره داسې واقعا یو مشکل ساز خبر دی یا هیڅ مشکل نه دی. کیدای شي چې مو اکثر اوقات یو ډیر کوچنی موضوع ځان ته ډیر لوی کو، نو دغه زموږ د وسوسې د شدت سبب ګرځي. دغه زموږ د وسوسې د لا دوام لپاره یو بل لامل ګرځي، خصوصا د معتادینو لپاره چې دوی اکثرا دغه مشکلات سره مخ وي، نو دوی کیدای شي چې ځان له دغه وسوسې څخه ځان وژغوري او ځان ترنه خلاص کړي. دوستان او خپلوان باید د دې نه چې د خپلو معتادینو څخه لرې ژوند کوي، له هغوی نه نفرت کوي، باید د هغوی حمایت وکړي، لارښوونه ورته وکړي او حتی همدلي ورسره وکړي، زمینه ورته برابره کړي چې ته واقعا چې ته مریض یې، ته مشکل لرې، نو باید تا سره موږ کومک وکړو. نو دغه حمایت د دوستانو او د خپلوانانو هم د حل د لارې چارې یوه ډېره مهمه لاره ده.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. خوست ولایت اوسیدونکی شکرلاله 50 کالو راهیسی نشه کوي. دای چې تر نشي مخکې د موټرو د پرزو کاروبار کاوه او د ورځې به زرګونه پیسې ګټلې. کله چې نشه شروع کړه، کار ځینې پاتې شو او د نشه یي موادو د پیسو برابرولو لپاره یې غلا و ته لاس واچوه. شکرلاله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستری دی، وایي چې نشه ډیر بدرنګه کړی. دا چې شکرلاله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا بخپل د دل خلیڅ خوارو
نشه نه مخې ماخ سبق ویل. سبق نه سه کله زه ورونه کاروبار ته واچولم، بس ما نشم شروع کړ ورسره او کاروبار مونږ کولو. 15 کاله کېږي چې زه نشه کوم. نشه می خاص چرس کول، چرس سیمرګری بو ما به ډیرس کول، ځکه چې مرګری جو براغه خامخ به مې یو تر ټکاو، بیا مې بل راغه بل مو تر ټکاو. په حال 15 سنگرټ مې وایلا، سنگرټ مې وایلا چې سمر به زیات سول، بس شپې مو وایل دی ورځې مو وایل. تاوان خو تر تر سوال دی چې مخ کې چې ما نشانه کول، د زغ خپل اکسونه چې درخاره کوم، زه ډیر خایسته کاریدلم او ډیر خصوصا و چې ما نشه شروع کړی دا دوه درې کالو کې زما سخت خراب کړم شي. شکل او رنگ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر رګ را کې کمزور کړی دا، ځکه چې دا نشه ډېر بد شاید ډېر بد بوټی دا، او په تیره خو چارج ډېر بد بوټی دا، ځکه چې چارج نیمه سي خماري لري او دا پاوډر سي دا بیا 15 خو راځي خماري لري. ما مانه د شوخ راغله د شما د 15000 غوانو شای ما په 3000 پي امر کړی دا، د شوخ راغله راغله دا چې ما پر دای شایم خرڅ کړی دا، د خپل گاونډي مال وو دکانو باندو، بس ما خرڅ کړ خپل دکان کې، ما ډېر سامانونه خرڅ کړی چې کومه ما سره سودا ونه شوه، پیسې به نه ویره سره، بس ما به 15000 شایم په لکه دکان مونډر ډاکو ورونه څوک منفي پیدل، بس ما به خرڅاو په یو مسله سره موږ ته پټه کړله، زنګ به مې راوغړ، بس ما به شاید خرڅاو سی څو به ډېر ارزانه ځنه شایم خرڅ کړی، ځکه دا ټول دي نشي تاثیر و نشي هغه، ما به دا کار نه کوو چې نشه مې نه کولای، کنه ما به درکه مرزانه شای نه ورکاو. سلنګ کې چارس نشه ډېر بغیرته، شاید انسان بغیرته کوي، بغیرته کوي دلته چې نشه وکه دی یو گاونډي یا دی یو دوست یو مجلس کې شکینه ته یو جګ کاغ باندې خبر نشي کولای چې وی کې درته واسطه چرسي ته خبر نه منل کې کتاب نشاګي خبره وکړه، تا د غلطو درغو غوای کومه خو نه نشانه وکړې. زه به ډېر تاریخ وکړ کینه شما پلار ته واک مور ته خور ته دغه سي ټوله کورنۍ ته به ما ډېر په تاریخ هغه قتل جنجال مې کړی دا، جنگ مې کړی دا، او ډېر مې کړی دی، به حیات مې کړی دی نشي په حالات کې، د سي هغه مې کړی شاس هسپتال ته مې رسولې دي، او یو ورکې مې ویلې و چې پازې نیمایي کټ وا بیرته 12 ټکه وګاڼډ ډاکټرانو. دا یو ډېر غټه پیغام وکړل چې بو بیان نه واتی، او دا پلار ورونه دا ټول ډېر زیات خپه و چې موږ ورته بیا زه وبخلم. جنجال ما ډېر غټ کړل، دا هم د نشې په خلاص کې، ځکه چې ما سره نشانه وا، او یو ورکې ډېر تیز خبره را وکړلې کلب مارم ته کلب چې دا دروازه ته شي اچوي کلب په دې مې ویل. بیا زه ورور الله سمونی ولم رای وسلم دا بل ډور ته مشر ورته، او دا بشر مشر ورور ډېر سخت سخت وویلم، دومره سخت سخت وویلم چې بهخیز ځات هغه ولر په ژله سی کنه، به هیڅ ځات سختي ولما نشه ډر بل شاید، ځکه چې نشه کوي هیڅ وګوملار نه درخي، او هیڅ وګوملار نه درکوي، او په یو مجلس کې په یو جګ اواز خبر نشي کولای، په یو کور کې په خپلوانو کې په یارانو دوستانو کې تاسو نه غواړي، او کما چیرې نشانه کولای زما به ډېر احترام کړي، او یو کلی کې یو خپلوانو کې ما به ډېر قدر کړي، ځکه چې خپل ډېر یاران دوستان لرو، تر زمن لرو، ټول په عربو کې دي، ټول نور هوادو کې دي، او ټول سالي مفتادي ماشاءالله، خپل دکانداري کاروبار کې بزر ډېر ما به ډېر پرمختګ کړو، دا و نشه سم کړي دا شروع کړي دا زنه پرمختګ کولای شي، او مرګره نشم پیرا کولای سپام مرګره، دغه شمه په نشه کې وویني هواي واته خو نشه یې تاسو راز نه ګرځم.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو له زیانونو خبروي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو موټر د شپې په خواږه خوب ویده وي. نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې هله زر کوه پورته سه، همدا مو وخت دی چې وتښتو که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه سوه او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شیبې وروسته اکبر یو ډارونکی آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا د څه شي آواز و او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا، او اکبر جانا، بازه چی سیل را گئی؟
یعنی جمعت گولا، خدای دین صاف در کی، تو رش پدا، سو خوب تم نفریدی، سو مرخوی دشو، او تا راویخ کنم.
ای دم مرک پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، بازه چی زنونو باسو؟
رم بلا رغل چی زنونو باسو؟
سیر را گئی سیر، که زنونو نباسو، اوریمو؟
دیدی
وقت مزہ کوا حالا ما تا لاس را که حالا جرشا
مگه می در دوال چی زل زای نشم وزیده لی خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم برای حالا جرشا لاس را که والا که
خوب آمی در دوال چی نشم تنائی بیقی مسترگی نرانیگی
که چی دسی ده نوزو لادم دو خدای پامان.
وی اخونیش بیسیل را غی اول واق واق جنت گولت نتشوی یرا اللہ اولا اوپوی اولا ناس را گوار رای ارخو اولا اولا
خزی واق خزی تا داری تلویزیون آواز جکا تازه خبر ده چه خدای ما که بیاسه پیخه ده
سمه ده داری ده تلویزیون آواز جکا و ما
ده هیواد پسو ولایتونو کی سیلو نراغلی او گانش میرزانی او مالی تاوانونه اره ولی دی ده یادوانه برده چه ده زانی تاوانونو پلار کی یوازی متادین مرشی بیدی ده هاگه بیکوره متادینو چه پا بیلا بیلو سیندونو او خوڑونو کیش پیسه باکا ولی د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 متادینو مړي رسول شوي دي. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړي راباسي. کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور متدین هم مړه شوي وي.
وای خدایا دا څه اورم، اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، هغه سیل نه یې وړی.
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې یې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې؟
نو څه ووایم، ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویه نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایه ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
ښځې زه او ته هغه وخت لا بدمرغه شولو چې زوی مو پوډري شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کیدای سي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدایه ستا خواست په وس پوره دي. خدایه ته خو زموږ له وطن څخه د نشۍ ټغر ټول کې. خدایه هغه خلک هم ورکې چې د هغه مړلې نشۍ بلاوې کړي او یا یې جوړوي.
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
ترشنا اسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لو تر 2 بجو لا ازادي رادیو واوري.